پاکستان پولیس تسیر ما د جنوبی وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې وویل مونږ د ځینو فکری او نظری اختلافاتو له امله د پاکستانی طالبانو له تحریک څخه د بیلیدو اعلان کوو او تر دې وروسته به زموږ ډله د خالد مسعود عرف خان سید سجنا په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان جنوبی وزیرستان په نامه یادیږي او مونږ به د افغانستان د اسلامي امارت تر قوماندې او رهبرۍ لاندې پر مخ ځو. د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ دا بیلتون په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د دوی ترمنځ خونړۍ نښتې هم شوې وې چې په ترڅ کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ تر خپلمنځیو اختلافات وروسته د دې هېواد د سیاسي او روانو چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې دا خپلمنځي اختلافات به وسلوال پاکستانی طالبان کمزوري کړي او فعالیتونه به ټکنی کړي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ دا اختلافات د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د هغه د ځایناستي او له حکومت سره د خبرو اترو پر سر رامنځته شوي دي.
نقصان مسعود قوم ته رسېدلی دی نو چې مونږ ته زیات نقصان رسېدلی دی. مونږ ولې نه حکومت څخه چې کوم دی دین خبرې شروع کړو چې دا خپل قوم چې کوم دی ډېر راولو او په ځای کول ته امن راولو ځکه چې په دې کدا حالات انداسي و خو د مسعود قوم بالکل چې کوم دی بې خونی وشي. نو دغه دویم وجه وه چې دوی ویل چېره مونږ تاریخ هغې سره چې کوم دی مونږ نور سلېدلو ته تیار نه یو ځکه چې د هغې نظر او د دې نظر د هغې فکر او دې فکر چې کوم دی اختلافات وو.
رستم شاه مومند هم داراز وایي چې د مسعود قبیلې وسلوال د پاکستانی طالبانو پیاوړې ډله ده. د دوی خپل منځي اختلافات به وسلوال پاکستانی طالبان کمزوري کړي.
دا خو ملي وزیرستان چې کوم یو مؤثره ډله ده په هغه د تحریک نه جدا شو نو د دې په نتیجه کې به تحریک خامخا کمزوري کړي. دولت د پاره خو ډېرې لارې اوس بې ته شوې او چونکې هغې کمزوري شو هغې کې ضعف راغی نو دولت د پاره چې کوم دی اپورچونیټیز او دا پیدا شو او
پاکستانی طالبانو په تحریک کې دا درس تر هغې وروسته رامنځته شو چې د پاکستان جنگي الوتکو په تېره اونۍ کې د شمالي وزیرستان په ډېرو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د دې هېواد د پوځي مقاماتو په وینا په دې بریدونو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون لږ تر لږه 15 اویا بهرني او کورني سخت دریځ وسلوال وژلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر بنن د دې هیواد په نظامی اکاډمۍ کې ملت ته د بهرنۍ پالیسی په هکله وینا کوي. اوباما به دا وینا په نیویارک کې د امریکا د نظامی اکاډمۍ د بریلیکونو د ویشلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
دا وینا له هغه وروسته کیږي چې اوباما پرون د کال 2014 وروسته په افغانستان کې تر کال 2014 پورې د 9800 پوځیان د پریښولو اعلان وکړ. اوباما د مې په 15 افغانستان ته تللی وو چې خپل پوځیانو سره لیدل کتل وکړي. خو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له سره د بګرام په هوایي ډګر کې لیدلو ډډه وکړه. باراک اوباما به په دې وینا کې د پر بهرني سیاست کې دونکو پرله پسې انتقادونو ته جواب ووایي. تمه کیږي چې په دې وینا کې به اوباما پر ځینو موضوعاتو رڼا واچوي لکه د ایران د اتومي وسلو پروګرام، د سوریه کیمیاوي وسلې، روسیا او اوکراین. پر اوباما انتقاد کیږي چې د سوریه او اوکراین د پیښو وروسته د خپل بهرنی پالیسي کې کمزور پاتې شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له دې چې د نړۍ د هیوادونو او خپل د اوباما د سخت تنقید سره مخ شو، بیا یې هم کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. خو د اوباما دولت یوازې پر هغو کارکوونکو بندیزونه ولګول چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې درلودې. د کال 2012 د اګست په میاشت کې اوباما ویلي وو چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه استفاده به د امریکا لپاره د سرې کرښې په معنا وي. کوم وخت چې د امریکا دولت دې نتیجې ته ورسېدی چې په کال 2014 کې ولسمشر بشار الاسد په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي، اوباما په دې هیواد کې د نظامي مداخلې د تایید لپاره پر کانګرس غږ وکړ خو بیرته پر شا شو. وروسته امریکا او روسیه پر دې موافقه وکړه چې له سوریه څخه د کیمیاوي وسلې په سوله ییزه طریقه وایستل سي. د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن روډز د مې په 15 ویلي دي چې زموږ بهرنی سیاست به په عمومي توګه یو مهم بدلون ولري. په تیرو لسو کلونو کې عراق او افغانستان زموږ په بهرنی سیاست کې مهم ځای درلود. روډز زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما به دغه بدلون په حق له خبرې وکړي او دا به تشریح کړي چې د تروریزم پر ضد ستراتیژي به څنګه د هغه ستراتیژي ځای ونیسي چې تر اوسه یې زموږ زیات منابع افغانستان او عراق ته متمرکز کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر بنن د خپل هیواد د بهرنۍ تګلارې په اړه یو وینا وکړي. ورلمخه ویل کېږي چې شاید د اوکراین په ارتباط په باراک اوباما د امریکا دریځ روښانه کړي. بلورته د اروپي ټولنې مشانو د اوکرين د ولسمشي له انتخاباتو د انتخاباتو هر کله وکړ د اروپي هوادو مشانو ژمنه وکړه چې د اقتصادي ستونزو او د روسي پلو وسلوالو پر ضد د مبارزې په برخه کې او د مسکو د فشارونو په وړاندې به د اوکرين لنوي مشرتابه ملاتړ وکړي. د اروپي ټولنې د 28 غړو هوادو مشانو د اوکرين د ولسمشر په توګه د پيترو پروشنکو انتخاب د دې هواد د خلکو د اراده انعکاس بللی. په دې اړه رضوان مراد راپور لري.
په بروکسل کې له غونډې وروسته د اروپای ټولنې مشرانو د اوکراین د ولسمشرۍ ترسره شوي انتخابات چې په نتیجه کې پيترو پروشنکو واک ته ورسید د اوکراین د خلکو د ارادې انعکاس بلل دی. اروپای مشرانو د ژمنه هم وکړه چې د اقتصادي چیلنجونو او د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر وړاندې په روانه مبارزه کې به له اوکراین څخه ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر خوزیه مانویل باروس وویل
وی ستاند بیهایند د لیجیټیمټلی الیکټډ نیو لیدرشپ اند ویل کنټینیو ټو گیو اور فول سپورټ.
دی وی موږ له نوې مشرتابه چې له قانوني لارې منتخب شوی ملاتړ کوو. موږ به په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت او د بهرنیو پر وړاندې د اوکراین د مقاومت د پیاوړتیا لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. ما دوه ورځې وړاندې په یو ټلیفوني تماس کې پيترو پروشنکو ته دا پیغام ورسوه. د اروپای ټولنې مشرانو له روسیې سره د کریمه الحاق وغنده او د اوکراین د مزکنی بشپړتیا او خپلواکۍ څخه خپل ټینګ ملاتړ څرګند کړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې دروانه ناکراری او تاوتریخوالي په بندولو کې پاتې راغلي او له همدې عمله باید پر مسکو نوي بندیزونه ولګول شي. د لیتوینیا ولسمشر ویل تم ده چې دراتونکو جون میاشت په 8 نیټه اوکراین او اروپای ټولنه په خپلو کې د اقتصادي همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. اخوا بیا په اروپای ټولنه کې د اوکراین استازي ویل اروپا باید تر هغه منتظر نشي چې روسیا له سرو کرخو واوړي. د اوکراین استازي له نړیوال اقتصادي سیستم څخه د روسیې د وستلو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ هم باید په روسیا کې ترسره نشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
آزادی را رو بیاد سهر لو دا ما شام ترو بجوخ پریشه. وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د بشري حقونو پروګرام لرو، خو سمدستي د مخکښو شزو پروګرام.
مخکخه خزی
د مخکښو شزو په پروګرام کې دا ځل داسې څوک زما میلمانه ده چې د افغانستان پر رسنیو کې شای ټولو پیژني. دا شکریا بارک سیده لدی.